درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. زه اجمل اند او زما نور همکاران مو د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په پیل کې هرکلی کوو. په دې هیله یو چې یوه خوشاله او آرامه ورځ به مو پیل کړې وي. ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له همدې شیبو یعنی له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. په ګڼو خارونو کې زموږ خپرونې د اف ام 5.5 په صافه واضح توګه اوریدل کیږي. دا نن خپرونې له سهارنۍ نیم ساعته خبری مجلې او خبری مجله د مهمو خبرونو له سر ټکو پیلو. دا امریکا یو لوړ پوړی فوزی قومندان د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې د بهیر پر بشپړتیا ټینګار کړی دی. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي سر لننه به په ټولو 4 ولایتونو کې د مصنوعي تنفس د 1500 دستګاوو د ویش بهیر پیل شي. او د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې د تحریک طالبان پاکستان رهبری د بندیزونو په لیست کې شامل کړ. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د امریکا د پوز د مرکزی قومندانې قومندان جنرال کینیت مکنزی د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د بندیانو د تبادلې د بهیر پر بشپړتیا ټینګار کړی. د امریکا د ملي امر راډیو په یو رپورټ کې راغلی چې جنرال مکنزی افغانستان ته له وروستي سفر وروسته ویلي دا چاره باید بشپړه شي څو د بین الافغاني خبرو پایل ته لاره هواره شي. نو مولی د تیرې سې شنبې په ورځ په کابل کې لا ولسمشر محمد اشرف غنی سره په لیدنه کې ویل متحده ایالاتونه د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي چې دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو پر ساله بدل نشي. د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د لاسلیک شوي تړون له مخې د دې ډلې 15000 زندانیان باید د بین الافغاني خبرو تر پایل مخکې د افغان حکومت له زندانونو څخه آزاد شي. په مقابل کې طالبانو هم د زرتنه حکومتي اسیرانو د خوشی کولو ژمنه کړې. خو له دې موافقې د څه کم 15 میاشتو له تیرېدو وروسته هم تر اوسه د دواړو خواوو ترمنځ د زندانیانو د خوشی کولو بهیر نه دی بشپړ شوی. افغان حکومت ټینګار کړی چې د طالبانو شاوخوا 600 زندانیان چې جرمي دوسیې لري نه خوشی کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي سر لننه به په ټولو 4 ولایتونو کې د مصنوعي تنفس د 1500 دستګاوو د ویش بهیر پیل کړي. دا دستګاوې په ځانګړې توګه د کووید-19 ناروغانو هغه ناروغانو ته چې شدید تنفسي مشکلات ولري مهمې بلل کیږي. وزارت وایي دغه دستګاوې په وروستیو کې پیرودل شوي او ټولو ولایتونو روغتونونو ته یې ورکول پیلوي. د عامې روغتیا وزارت پرون په یو بیان کې وویل په دې اړه به نن د روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني په یو خبری کنفرانس کې نور جزئیات په ډاګه کړي. په افغانستان کې د تنفسي دستګاو موضوع وروسته له هغه لانجمنه شوه چې په شواک خبری اژانس تیره میاشت رپورټ ورکړ چې د مصنوعي تنفس 2 دستګاوې پاکستان ته قاچاق شوي. که څنګه د افغانستان روغتیا وزارت دا موضوع رد کړه، وروسته په افغانستان کې د موجوده 450 دستګاو یو لیست هم خپور کړ. خو د پښواک خبری اژانس مشر دانش خړی خیل ازادي رادیو ته وویل چې دا لیست نیمګړی دی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په لغمان او کندوز ولایتونو کې د کرکټ د لوبغالو د رغونې چاري په بشپړې دودي. په لغمان کې د کرکټ لپاره یو نوی لوبغالی رغول کیږي او په کندوز کې د کرکټ د لوبغالي مزک هواریږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک پرون ناوخت ازادي راډیو ته وویل
د لغمان کرکټ لوبغالی چاره په چټکی سره روان دي چې ډېر ژر به ان شاء الله جوړېدلو چاره بشپړ شي او همدا شانته په کندوز کې هم د لوبغالی د هوارولو چاره په خلاصي دودي. د دې سره څنګه په نور ولایتونو کې هم د افغانستان د کرکټ بورډ لوري په لوبغالو باندې جوړېدو چاره روان دي.
تر دې مخکې په کونړ او هلمند ولایتونو کې هم د کرکټ لپاره د ځانګړو لوبغالو د رغونو د چارو په اړه ریپورټونه ورکړل شوي وو. دا پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې د پاکستانی طالبانو د تحریک مشر د بندیزونو په لیست کې شامل کړ. نورولی مسید د هغه اشخاصو او کمپنیو په لیست کې شاملیږي چې شتمنۍ کنګل کیږي پر سفر او د وسلو پر لرلو یې بندیز دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوې خبر پاڼه کې وویل د پاکستانی طالبانو د تحریک پر مشر نورولی مسید بندیزونه به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیکونو سره سم د پاکستان لخوا عملي کیږي. د امنیت شورا د بندیزونو یوې کمیټې پرون مسجد د یو لړ اعمالو او فعالیتونو د تمویل پلانولو او اسانتیا او برابرولو او ترسره کولو په تور د بندیزونو په لیست کې شامل کړ. ول شوې دي چې دغه کړنې او فعالیتونه د اشخاصو په نوم استازیتوب او ملاتړ شوي چې له القاعده تروریستي شبکې سره ارتباط لري. وروسته لاغې چې د تحریک طالبان پاکستان پخوانی مشر مولانا فضل الله د 2013 کال په جون میاشت کې په افغانستان کې د امریکا د یو هوایی برید له کبله ووژل شو. نورولي مسجد د دې ډلې د مشر په توګه نومول شوی. د ایران حکومت پرون شمنه وکړه چې د نور مظاهرو په وړاندې به قاطعانه چلند کوي. د پنځشنبې په ورځ په جنوب لویدیځ ښار کې د ایرانی پولیسو د پنځشنبې په ورځ د دې هیواد په یو جنوب لویدیځ ښار کې د ایران پولیسو د حکومت ضد مظاهره چیانو د تیت پرک کول لپاره اوښکې بهون کې ګاز وکاروه. د ایران پولیسو وویل چې په ولس کې د دغو نارضایتیو د خپرولو مسؤل د ایران دښمنان دي. پولیسو په یوې خبر پاڼه کې ویلي د پولیسو ځواک د ذاتي او قانوني مسؤلیت له مخې د دغو نهیلي کوونکو حرکاتو په وړاندې په قاطعیت اقدام کوي. د ایران رسمي خبري اژانس ارنا د سیمه ایزو پولیسو د مشر محمد عزیزی له قوله راپورټ ورکړی چې وایي د خلکو یوه وړه ډله له اقتصادي ستونزو له کبله په اعتراض راټوله شوې وه. دا اعتراضونه وروسته له هغې وشول چې د ایران قضایه قوې تیره سې شنبه اعلان وکړ د سترې محکمې د امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی او محمد رجبی د مرګ سزا تایید کړه. او په روسیه کې د اپوزیسون مشر الکسی ناوالنی وایي ورته امر شوی تر هغو چې د جنایي دوسیې په اړه څېړنې دوام لري له مسکو ونه وځي. دغه دوسیه د په ټولنیزو شبکو کې د خبرو کړو نظریاتو له کبله جوړه شوې. الکسی ناوالنی پرون په ټویټر ولیکل چې د دوسیې تحقیق کوونکو ورته د تحقیقاتي کمیټې د پښتنو ګوربېګنو په جریان کې د دې لګول شوي محدودیت په اړه معلومات ورکړي. ښاغلی ناوالنی په ټویټر ویلي دا هر څه د دې لپاره شوي چې ونه کړی شي په سپتمبر کې د محلي انتخاباتو په درشل کې د واکمن د روسیې متحد ګوند کاندیدانو پر خلاف د کمپاین لپاره نور ځایونو ته سفر وکړي. دا خبرونه دوستانو خبرونه مولا آزادی رادیو نو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پان آزادی رادیو .com کې هر وخت او هر کله چې غواړی کتل شي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتو مشرانو د افغانانو د خپل منځي خبرو اترو پر ژر پیلېدو ټینګار کړی. بلخوا د دې خبرو د پیل په درشل کې د طالبانو په مذاکره کوونکو پلاوي کې د دوی د مشرتابه شورا ځینې مهم غړي ورسیات شوي. پر دې موضوع به په روانه خبرونه کې ریپورت ولرو. دا به هم واوري چې د کابل جلال آباد پر لوی لارې د نامنیو زیاتېدو خلک اندېښمن کړي دي. دغه نامنۍ په کومو سیمو کې دي او ولې دي په اړه یې له سیمې ریپورټ وړاندې کوو. لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي ورته کتنه کوو. د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه هم د دې نیم ساعته سهارنۍ مجلې په اوږدو کې درته وړاندې کوو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې په ټویټر کې دوه سیاسي مسلو د افغانستان او ایران وګړي سره متحد کړي. د ژوند رنګونه هم لرو. دا د ازادۍ رادیو دا تاسو زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې ته غوښتي. د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتونو مشرانو د افغانانو د خپل منځي مذاکرو پر ژر پیلېدو ټینګار وکړ. بلخوا د دې مذاکرو د پیل په درشل کې د طالبانو په مذاکره کوونکو پلاوي کې د دوی د مشرتابه شورا ځینې مهم غړي ورسیات شوي. تر اوسه د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره مشخصه نیټه نه ده ټاکل شوې. افغان او امریکایي مشرانو په عین حال کې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي پر زیاتېدو انتقاد کړی. صالح محمد صالح له نور تفصیل سره.
د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتونو مشرانو د افغانانو د خپل منځي مذاکرو پر ژر پیلېدو ټینګار وکړ. هغه مذاکرې چې د ځنډ زیاتېدو یې د پخلاینې یقیني کېدو ته غوړېدلې هیلې مړاوې کړې دي. پر دې موضوع ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماښام د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت له سلاکار رابرټ اوبراین سره ټلیفوني خبرې وکړې. جمهوری ریاست وی په دې مکالمه کې چې د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم حاضر و، ښاغلي اوبراین وویل واشنگتن نه غواړي چې افغانستان یو وار بیا د ترورستانو په پناه ځای بدل سي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان دواخان مینپال پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل دوړو لوریو د طالبانو د تاوتریخوالي د زیاتېدو پر مسله انتقاد وکړ.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ پر مستقیمو مذاکراتو خبرې وکړې او ټینګار وشو چې دغه مذاکرات باید ډېر ژر پیل شي. په همدې ترتیب دواړو لورو په دغه ټلیفوني تماس کې د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي پر زیاتېدلو خپله اندېښنه وښودله او څرګندې کړې چې باید دغه تاوتریخوالي په افغانستان کې د پایدار سولې او ثبات په خاطر بند شي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د هغې موافقې له مخې چې په قطر کې د فبروري میاشتې پر 9 لاسلیک سوه، طالبانو د نورو موضوعاتو تر څنګ په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو یا اور کم ژمنه کړې وه، خو حکومت په وار وار ویلي چې طالبانو نه یوازې اور کم رعایت کړی نه دی، بلکې خپل بریدونه یې لا زیات کړي دي. ځینو شنونکو داسې اندېښنې ښوولې وې چې دا مسله ښایي د افغانانو د خپل منځي مذاکرو پر پیل سیوری واچوي. دغه مذاکرې چې د مارچ میاشتې 10 ته پلان سوې وې د بندیانو د خوشي کېدو پر سر د اختلافاتو له کبله لا پیل سوي نه دي. د بندیانو د تبادلې بهیر وروسته له هغې نور هم لانجمن سو چې افغان حکومت وویل هغه نږدې 1500 طالب بندیان چې په جرمونو تورن دي نه خوشي کوي. اوس راپورونه خپاره سوي چې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو په درشل کې د طالبانو په مشرتابه کې ځینې بدلونونه راغلي دي. په راپورونو کې د طالبانو د ځینو چارواکو په حواله ویل سوي چې د ملا محمد عمر 30 زوی ملا یعقوب چې د طالبانو د پوځي څانګې مشري کوي له ځینو نورو مهمو کسانو سره یو ځای د طالبانو په مرکچي پلاوي کې شامل کړی سوی دی. د طالبانو ځینو سرچینو اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته د خپل هویت پټ پاتې کېدو په شرط ویلي د طالبانو په 40 مرکچي پلاوي کې د دوی د رهبرۍ 4 غړي شامل کړی سوي دي. دا بدلون څه معنا لري؟ په واشنگتن کې د نړۍ د معاصرو چارو د انسټیټیوټ مشر هاشم وحدتیار ازادي راډیو ته وویل
دوه معناوې لري. اول دا چې د کویتي شورا غواړي چې نظامي او سیاسي دواړو کمیسیونونه باندې کنټرول ولري، او دویم دا چې د طالبانو پرېکړه بیا د ټولو طالب مشرانو او قوماندانانو ته د منلو وي او ځینې ډلې د طالبانو څخه لار جدا نه کړي، لکه صدر ابراهیم چې طالبانو کې د دفاع وزیر په نوم هم مشهور و چې اوس د طالبانو جلا او د حزب الله ډله جوړه کړې. او دا په دې معنی هم دی چې د سولې خبرې مهم پړاو ته په نږدې کېدو دي او طالبانو افغان حکومت به ژر تر ژره مخامخ مذاکرات پیل کړي.
ځینو تحلیلونکو د طالبانو په مرکچي پلاوي کې د مشرتابه شورا د غړو ورزیاتېدل د سولې د راروانو بین الافغاني مذاکرو د بریا لپاره ګټور اقدام بللی دی. د دوی په باور دا اقدام څرګندوي چې طالبان هڅه کوي د سولې مذاکرو ته له ځانه جدیت وښيي.
راځئ سوله د افغانستان په یوه واقعیت بدله کړو.
په وروستیو کې د کابل جلال آباد پر لوی لارې د انامنیو د زیاتېدو اندېښنې زیاتې شوې دي. پر دې لارې په وروستیو کې پر امنیتي ځواکونو او چارواکو څو بریدونه وشول. طالبان مني چې دوی کسان د دغې لارې په اوږدو کې فعالیت کوي. د لغمان اوسیدونکي او پر دې لارې تېرېدونکي مسافر وایي که امنیتي مسؤلین په ځانګړې توګه د دې لوی او ترانزیتي لارې امنیت ته پاملرنه جدي نه کړي نو لویې ستونزې او ننګونې به رامنځته کړي. له سیمې د سحر ګل امیر سی رپورټ اورو.
د کابل جلال آباد لوی لارې په اوږدو کې وسلوالو فعالیتونو او نامنۍ د خلکو اندېښنې راپارولې دي. خلکو پر دغې لارې تیرېدونکي مسافر وایي په دې وروستیو کې له نسبي امن او کراري وروسته یو ځل بیا نامنۍ زور اخیسته چې په خبره ستونزې جوړې کړې دي. دوی زیاتوي چې پر دغه لار په ځانګړي ډول د لغمان په سیمو کې وسلوال کسان کمینونه نیسي او حکومتي چارواکي مامورین او ځینې نور خلک ځوروي او بریدونه پرې کوي. د کابل جلال آباد لوی لارې تیرېدونکي او ځایي خلک وایي امنیتي مسؤلین په ځانګړې توګه د لغمان چارواکي که د دغې لوی او ترانزیټي لارې امنیت ته پاملرنه جدي نه کړي نو لویې ستونزې او ننګونې به رامنځته شي.
په نږدې وختونو کې د کابل او جلال آباد ترمنځ چې کومه لویه لاره ده د لغمان په اوږدو کې په دغه لار کې نامنی ډیره شوې ده او ډیر خلکو باندې بریدونه هم وشو. د دې لپاره چې دغه لار ډیر اهم ستراتیژیک لار ده او ډیر ځای بزرګونه مسافر په دې باندې تګ را تګ کوي او تجارت یو لویه لار ده. د دې په اوږدو کې باید دې ډیره پاملرنه وشي. نو که چېرته پر دغه لار ته توجه او پاملرنه ونه شي نو راتلونکي د نورو پیښو د زیاتېدو سبب ګرځي.
نو می ظاهر را ده په دین وروستیو کې چې سرنګ د کابل او د ننګرهار ترمنځ لوی لار ده چې دا بلکې د ایواز دی ولایت لار نه بلکې دا ولایت دغه لار چې د ډیو ولایتونو څخه د ترانزیت لپاره یو مهمه لار ده چې په دې لار باندې نامنی را مهسته شوې ده. په دې خاطر چې ډیر بیګونا انسانان تجاران ان ډاکټران او مختلف والیان مختلف رقم اشخاص د افغانان بیګونا انسانان چې په دې لار باندې شي وجل کیږي او په لار نه ختګول کیږي او شي کی زورول کیږي. نو په دې خلک د لغمان د ولایت مقام څخه هم دا هیله ده چې په دې د ډیر جدي پاملرنه وکي او د نامنه مخه ونیسي.
نو مې شیر محمد په دې لند وخت کې د ننګرهار او د کابل کوم ترانزیټي سړک لار چې د ډیر بیم نه شوې ده او دغه لار ډیر ترانزیټي او مهمه لار د زکه سهولتونه یو بل سره وصلي. واړو چې د دغه سره د ترانزیټي لارې په لغمان سیمه کې ډیر بریتونه په وکیلانو والیانو مهم اشخاص باندې کیږي بېګنا انسانان زورول کیږي.
دا په داسې حال کې د چې شاوخوا 15 ورځې وړاندې د کابل جلال آباد پر لوی لار د لغمان په سرخکانو سیمه کې د کونړ د والی د موټرو پر کاروان وسلوال بریت شوی وو. هغه مهال ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دغه بریت کې خپل والی ته کوم زیان نه دی وخته خو دوه ساتون کې ټپیان شوی دی. له دې پیښې وونه وړاندې پر همدغه لار د نورستان د پخوانی والی حافظ عبدالقیوم پر موټریس کاروان هم بریت شوی وو چې خپل ترې روغ وتلی و خو ساتونکو موټرو ته زیان اوښتی و. د دغو بریدونو مسؤلیت لا چا نه دی منلی. اخوا د لغمان ځایي چارواکي هم د خلکو اندېښنې مني خو وایي چې ولایتي اداره له خپلو ټولو امنیتي ارګانونو سره په دې هڅه کې ده چې د لویو لارو او د خلکو د خوندیتوب لپاره ډاډمن امنیت تامین کړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
مسبره شو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوي ملالۍ بشیر ورته کتنه کوي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون د هغه راپور په اړه مقاله خپره کړې چې وایي د امریکا د بی پیلوټ الوتکو پروګرام له افغان ځواکونو سره له تمې سره سم مرسته نه ده کړې. دا راپور د پنځشنبه په ورځ خپور شو. په دې راپور کې پر هغه پروګرام انتقاد شوی دی چې د 104 میلیونه ډالرو په لګښت وو. د دفاع وزارت راپور وایي چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د دغه پروګرام هدف د طالبانو پر وړاندې د افغان ځواکونو مرسته وخو دې پروګرام له تمې سره سمې لاسته راوړنې نه درلودې. په دې راپور کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکي له قوله راغلي چې د سکین ایګل په نوم د بی پیلوټ الوتکو دغه پروګرام له ځینو ننګونو سره مخامخ شوی. په دغو کې د سکین ایګل د کارولو په برخه کې د افغان ځواکونو ناکافي روزنه یاد شوی. ویل شوی چې په نتیجه کې هغوی د بی پیلوټ الوتکو له راټولو کړیو استخباراتو څخه د نظامي عملیاتو لپاره په استفاده کې پاتې راغلي. خو په جواب کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت د دې پروګرام دفاع کړې او ویلي دي چې افغان پوځ اوس د پوځي سلاکارانو ډېرې مرستې ته اړتیا نه لري او دا تجهیزات په ورځنیو نظامي عملیاتو کې کاروي که څه هم شایي له لویدیځو معیارونو سره سم نه وي. نیویورک ټایمز لیکلي کله چې په 2014 کال کې بهرني ځواکونه له افغانستانه وتل پیل شول د بی پیلوټ الوتکو پروګرام د پینټاګون له هغو هڅو یوه وه چې له افغان ځواکونو سره په استخباراتو راټولولو کې مرسته وکړي. خو د پنځشنبه د ورځې راپور له مخې افغان ځواکونه د امریکا مالی او تخنیکي ملاتړ ته اړتیا لري چې سکین ایګل پروګرام د اوږده مهال لپاره فعال پاتې شي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د طالبانو په لیکو او مذاکراتي ټیم کې ځینو تغیراتو ته پام کړی دی. په دې مقاله کې راغلی یو مهم تغیر دا و چې 10 ملا محمد یعقوب چې په می میاشت کې د طالبانو د نظامی څانګې مرشر وټاکل سو او وروسته د مذاکراتو د ډلې غړی هم سو. ملا یعقوب د طالبانو ډلې د بنسټ ایښودونکي ملا عمر زوی دی. د راپور له مخې د طالبانو د شورا د 4 غړي نمونه د دې ډلې 6 مذاکره کوونکي ټیم ته ور اضافه شوی. د واشنگتن پوسټ په مقاله کې راغلی چې دا تغیرات شاید د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره یو مهم ګام ثابت شي چې ګواکې طالبان د سولې د پروسې دوهم او د مقالې د لیکوالي په وینا تر ټولو مهم ګام جدي ګڼي چې هغه بین الافغاني خبرې دي. خو د مقالې لیکواله یادونه کوي له کله راهیسې چې ملا یعقوب د طالبانو د نظامی څانګې مشر سوی پر افغان ځواکونو د طالبانو حملې زیاتې سوي او دا شایي په دې معناوي چې طالبان په مذاکراتو کې د امتیاز غوښتلو لپاره خپله وړتیا زیاتول غواړي. په دې ورستیو اونیو کې د بین الافغاني خبرو پیل ته هیلې زیاتې شوې. ملګرو ملتونو هم ویلي چې هیله لري په روانه جولای میاشت کې به بین الافغاني خبرې پیل سي، خو تر اوسه لا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د راخوشي کولو پر سر اختلافات شته. د برتانیا چاپ دی ټایمز رتپاڼې بیا د هنګري د وګړو په اړه لیکلي چې دغو خلکو 2000 کاله مخکې له افغانستان سره تړاو درلود. په مقاله کې راغلی چې د هنګري پاپولیست صدر اعظم ویکتور اوربان یو ځل ویلي و چې د هنګري وګړي ځانونه د هن قبیلې د اتیلا پاچا له نسله ګڼي. د مقالې ته لیکوال په وینا اوس د 12مې پیړۍ د پاچاهانو د یوې جنتیکي څېړنې نتیجه ښیي د ارپادیانو په نوم د هنګري بنسټ ایښودونکي کورنۍ غړي 4500 کاله مخکې په هغه سیمه کې اوسېدل چې اوس د افغانستان برخه ده. ساینس پوهانو موندلی چې په اوسنۍ زمانه کې د دې سلطنت تر ټولو نږدې خپلوان له باشکیر قومه دي چې اوس مهال د روسیې په باشکورتستان جمهوریت کې اوسي.
هنرمند په یو داسې وطن کې چې د هنر ډیر قدر پکې نشته، د خوست په نادر شاه کوټ ولسوالۍ کې یو کس له مختلفو توکو څخه باندې سره هنري توکي او اثار جوړ کړي. دی وایي له تیرو درویش کلونو راهیسې د هنر ته مخه کړي او اوس د دولت د نه پاملرنې له امله غواړي چې خپله په یو شخصي ځای کې هنري ننداري ته ځای جوړ کړي. څو خلک د دوه هنري اثار لنګدې وګوري. احسان آرین پرې رپورټ لري.
پنځه سروشت کلن محمد اسماعیل زدران د خوست ولایت د نادر شاه کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړی په تیرو دوه درشو کالونو کې له مختلفو توکو څخه باندې زر هنري توکي او آثار جوړ کړي. دغه توکي چې له لرګیو، اوسپنې، رنګونو، قیمتي او ساده ډبرو، فلزي توکو، شیشې، پلاستیک او د مشروباتو له تشو بوتلونو جوړ کړي چې په لیدو یې د هر انسان پام وراوړي او په لاس جوړ شوو دغه توکو ته حیرانېږي. نوموړی وایي یا توکي په شپاړسو بېلابېلو برخو کې جوړ کړي چې زیاتره په رسامۍ، خطاطۍ، حکاکۍ، تابلوګانو، په لاسي صنایعو او د کلتور په برخو کې جوړ شوي.
مو تقریبا دوه د شکوله کېږي چې زه په هنر په کور کوم. تر نن ورځې پرې تقریبا چې یو زر اثار مې جوړ کړي دي او په شپوړس برخې مې تقسیم کړي دي، لکه میډیم برخه شوه، د نګرستان برخه شوه، د آرشیف برخه شوه، خطاطۍ کې، په رسمۍ کې، نقشۍ کې، میناتورۍ کې، په کاري دستي کې او په شبکه کې، په ټولو برخه کې بیلابیل کور کړی دی.
زدران وایي استاد نه لري او د ټول توکي او آثار یې د خپل فکر محصول دی. د پوینا په جوړ شوی دغه هنري اثارو کې یو شمیر داسې اثار هم شته چې په جوړېدو یې لس کاله وخت تیر شوی او ځینې بیا داسې هم دي چې په جوړېدو یې 3000 افغانۍ لګښت راغلی.
دا یوه هنداره د 5000 سکې پنوي اوسنۍ او داخلي او خارجي د په مصرف شوی دي تقریبا 40 کاله وخت پینې ولای او د په ځان کې ورسره د تاریخي اثار نه یو کې زادو چې په یوه کې رسامي نقاشي میناتوري چې تقریبا 2500 کاله په یوه تیر شوی او د په ځان کې د امسو چې د په دانو یو لکري په تا شوی چې د مختلفو غرنا می تیګر ټل کړی دي او د دې غنا می وام سو جوړ کړی د می کړای شي چې د دې تیګ نه یو تشای جوړ کړو بلکې مخ او قیمتي تیګ سر پیدا کړی دي.
زدران وای دولت ور سره په مالی برخه او د ځای په پیدا کولو کې مرسته ونه کړه او اوسې تازه تصمیم نیولې چې په خپل لاس جوړ شوی دغه هنري اثر په یو شخصي ځای کې د خلکو نندره تکیک دي. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد د اسماعیل زدران د هنري اثرو د ستاینې ترڅنګ د زاید مندلو په برخه کې یو ځل بیا ژمنه تذکره خو وای نه ویل چې کله بعد زدران د هیله ور پوره کړي.
تیر کې مې اسماعیل زدران لپاره د ری کمپلیکس کې د تعمیر یو برخه ځنګړې کړي و خو دوی مو چې هغه د ښار نه لرې ده مونږ بیا هم هڅه کوو چې داسې یو ځای پیدا کړو چې هغه ځای دولتي وي او د ته په وخت ور.
اسماعیل زدران وایي اوس هم هر ورځ نږدې ګڼ شمېر ملګري او دوستان د کور ته ورځي او د پلاس جوړ شوی هنري توکي او آثار لنږدې ګوري خو وایي که دولت ورته ځای نشي پیدا کولای مجبور دی چې په خپل شخصي لګښت د دې توکو د نندرې لپاره ځای کرایه کړي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
په ټویټر کې دوه سیاسي مسایلو د افغانستان او ایران وګړي سره متحد کړي دي. طالبانو ته باج مو ورکوي هغه هشټګ دی چې له پنځشنبې راهیسې په ټویټر کې ډیرو ایرانیانو کارولی. تر دې مخکې افغانانو په ایران کې د دریو کسانو د اعدامېدو په اعتراض اعدام مکوئ هشټګ کارولی و. دا حرکت په ایران کې د دریو کسانو د اعدام د سزا په مخالفت کې پیل شوی. صالح محمد صالح پرې رپورټ لري.
طالبانو ته باج مو ورکوي او اعدام مکوئ هغه دوا هشتګونه دي چې د ایران او افغانستان زیات وګړي په ټویټر کې پر دو سیاسي مسایلو متحد کړي دي. لومړی هشتګ په ټویټر کې افغان وګړو د اعدام مکوي په نوم د دریو ایرانی وګړو د اعدام د سزا په عکس العمل کې پایل کړ. پر 25 کلن امیر حسین مرادی، 28 کلن سعید تمجیدی او 25 کلن محمد رجبی د اعدام د حکم خبر لومړی د دوی مدافع وکیل خبر کړ. دوی د هغو ګڼو کسانو له ډلې دي چې د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې په ایران کې د لاریونونو پر مهال نیول سوي وو. دغه لاریونونه د تیلو د بیو د زیاتېدو له کبله پیل سوي وو. د ایران عدلی او قضایی ادارو د تیرې سې شمې په ورځ اعلان وکړ چې سترې محکمې د دغو کسانو د اعدام سزا تایید کړې ده. د دې پریکړې په عکس العمل کې د ایران په څو ښارونو کې لاریونونه وسول او په ځینو هغو کې تاوتریخوالی هم سوی دی. ګڼو افغانانو د اعدام د دې سزا پر خلاف خپل آواز پورته کړ او په ټویټر کې د اعدام مه کوئ یا اعدام نکنید هشتګ یې وکاروه. وروسته په سلګونو ایرانیانو له افغانانو سره د خواخوږۍ په هدف طالبانو ته باج مه ورکوئ یا به طالبان باج ندهید هشتګ وکاروه. ایرانیانو د دې هشتګ په کارولو سره د طالبانو په ګڼو حملو کې د وژل سویو ملکیانو عکسونه خپره کړي. د افغانستان له حکومت او نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د طالبانو په وړاندې جدیت خپل کړي. د نمیرا په نوم یوې ایرانی پیغلې لیکلي، څوک مه اعداموئ چې له اعدام څخه بچ پاتې سوي کسان تاسو ته د انسانیت او آزادۍ قدر در وښیي. د مهرنوش په نوم بلې ایرانۍ لیکلي، دا هشتګ د نصیر لپاره کاروم. زموږ یو افغان ګاونډی چې زما د ورور ملګری و، کله کله به زموږ کور ته راتلئ، خو سوریې ته یې د جنګ لپاره ولیږه او هلته ووژل سو. دواړو دغه هشتګونه کارولي، اعدام مه کوئ او طالبانو ته باج مه ورکوئ. افغانې هدیې عیسازاده بیا د دوو ماشومانو عکسونه خپره کړي چې وایي ورونه یې دي او یو یې 13 کلن و چې دواړه د طالبانو لخوا وژل سوي دي. ځینو نورو ټویټر کارونکو بیا په ایران کې واکمن رژیم د طالبانو له رژیم سره پرتله کړی چې هغه سي افراطي دریز لري او د ازادۍ هر آواز غلی کوي.
اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال کینت مکنزی د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د بندیانو د تبادلې د بهیر پر بشپړتیا ټینګار کړی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي سر له نن به په ټولو 34 ولایتونو کې د تنفس د 1500 دستګاوو د ویش بهیر پیل کړي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په لغمان او کندوز ولایتونو کې د کرکټ د لوبغالو د رغونې چارې په بشپړېدو دي. د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي رهبری د بندیزونو په لیست کې شامل کړي. او په روسیه کې د اپوزیسون سیاسي مشر الکسی ناوالنی وایي ورته امر شوی چې تر هغې دې د مسکو نه نووزي سوچې د جنایي دوسیې په اړه څېړنې نه وي بشپړې شوې. او وسم مخکې لدې چې جاکفر احمدی راشي او بل نیم ساعته خبری مجله درته وړاندې کړي. د ژوند رنگونه،
د ژوند رنگونه.
پاپا یې کې خپل نوم راته وای.
نوم یې احمد الله ده.
څو کاله کیږي چې زرګری؟
شل کاله.
شل کاله؟
او
کومه تلا ده په دکان کې دی راته ویلې سي؟
دکان کې الجزائر، مصری، سنگاپوري، عربي، هر رقم شته.
څومره ګټه کوئ په طلا کې؟ بیرون نه چې خلک ګوري د زرګرۍ دوکان فکر کوي چې همدا خو بس د ټولې دنیا خان ده. تاسې په هکله څه وایئ؟
زرګرۍ کې دومره ګټه نشته. ټوله 5% 3% 2% جرامت ده، پوهشه؟ هغه ګټه ده، 10% هم شته په کې.
ښه، که حقیقت راته ووایه، په یو ګرام کې څو روپۍ ګټې؟
یو ګرام کې 100 روپۍ هم ستا، 500 هم ستا، سل هم ستا، برابري ده. په څو جوړ سي ورسره؟
کله چې یو څوک طلا درته راوړي دلته، که نه چې بدله یې عاجل تاسې دغه له مخې دغه طلا ورته ماتوئ. خپله طلا یې دا ولې؟
خو هغه منځ کې دا بنګړي چې دا اوس تا ولیدل، دې کې چرګ ګورو، منځ کې چرګ نیوتلی، منځ یې خالي، دې لپاره یې ماتو. دې اوس چرګ کومه چرګ در وانخیست؟
ښه، د دې لپاره خو به نه ماتوئ چې سړی بېرته په خپله طلا پسې رانیسي.
نه 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 نه، همږه ماتو همدا شی، پوه چرګ کې ګورو، چرګ شته پکې نه شته پکې.
د زرګرۍ د کسب پاکړه راته ووایه، دا څومره په زړه پورې دی؟
په زړه پورې، ډېره په زړه پورې ده. پوهشه راشه، کښېنه، پوهشه، سودا وکړه، تي ځه.
یعنی کار یې اسانه ده؟
کار یې اسانه ده، خو تله پروشي ده، کښېنه، پوهشه، واخله او راکه.
افغانستان کې رقم رقم هم حالات رقی کنه کلا دیستو چه دغلاوی بخی دیر سولی داره تو ایچ کمخت خو بای دکان غلو نی وحلی؟
نه تروس چانه دو ویلی الحمدلله انگوشتری پوش داشه خلق پت که هم دیر وقت بعد
سرقه می پتی در نه؟
سرقه می پتی پوش بروبار سی بس لریادم روزی
تاس ویل چه شل کاله که گی چه دلتا دی تلا دکان لری پدا شلو کلونو که پا تلا که چوم را بدلون را غلی؟
پا تلا که دیر بدلون را غلی نوی نوی شفونه را غلی پوش مخی یاو رکم شی پو پوش یاو پاکستان که بجر روز طول دیر اصلو که اتیا پیسته در دوبی نرازی
خا؟
شل تلا ووس یاویش تلا در طوله
خا؟
در دوبی تلا یاویش تلا در
دیر مانه نه زونده ووسی
مانه نه تاسی نه